په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو یو ساعت خبرونه زفرې با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي کده امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د کمولو نیت لري، نو په یو داسې پلان دی رامخته سي چې دواړه لوري پر موافق وي. دا مو د خبرونه د سر موضوع د نو راپور نه هم اوریدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. سلام محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وی یوازې دای بواک یو منتخب ځایناستی ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځایناستی ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح سوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ښاغلی غنی وویل:
My basic goal is to be
زما اساسي هدف دا دی چې وکړې شم قدرت د خلکو د ارادې لپاره خپل منتخب ځایناستی ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپل ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیر اونۍ ویلی وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیک هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکولې چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن سیشن به نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شامل وي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. شغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل سوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو د حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی وو لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی و نور د قانون له مخې پر دې دنده نسته. وروسته له هغې چې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده ای راډیو اوریدل. پدې خبرونه کې اوري:
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان ووسی دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې، راپور اوریدلی سي. خو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان راچولای د ترسوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په مود یو شون کې لکه خبر کړی چې شاو خو سلو ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده.
نو بیا سور مخته ما دوی په پارک کې راغونډول، په پارک کې درسته ویل دغه نوستا د پارک مالکان چې موږ هغه به اجاره نیولې وو چې د پارک وېستو مشالدان سره بیا به سره کوزي تخته درولې او پښونو مرته ورکړي وو.
د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري:
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نو راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. افغان ولسمشر وایي چې د امریکا نوې ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وټلو داسې پروسه دی غواړي کړي چې دوه لوري په اړه توافق ولري. محمد شفانی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا په دوه هیوادونو داسې نقشه طرح کړي چې د دوه هررخي زیګټي پکې خوندې وي. نور حال په دې راپور کې وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي:
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیونی مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه را چې باید وړه لوري توافق پری وکړي. ما دا ویار د لوچه د واک د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پریښود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ په واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 15 سپام په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ورسي زموږ خبرونه او راپورونه ولولې، او هم خبرونه کولای سي په ژوندۍ بڼه واوري په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورته د افغانستان د سولې هڅو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحله د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته په واسطول سوی پیغام کې ویلي چې دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو لاستازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایل او د کامیابی لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوی ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لاستازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوی بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلف هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصل او اغیزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبې په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به اوربندوي.
په اجنډا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربندوي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هدفي وزنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موردل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پایتراسولو هڅو ته زور ورکړی، او په دې ترڅ کې د پینتاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پاوز لمشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر تکتنه کړي. لندیزه احمد تکل راوړی.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبه په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبه پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پاوز له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پاوز مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د با مفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخه هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دی چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میسته د حقوق پر واستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواو ته خبرداري ورکړي چې د سولې د فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي لقوله چې نه غوړي نوم افشا شي لیکي چې وای طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحله پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی پر روانونه کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخه ولسمشر غنی له ښاغلی خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وای افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربند لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوښي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای سی ان ا فوټ
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغې کوریا
هڅه دې حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته مو واغو
سپورټ یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیواله موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونه د کانګرس پر ودانې د ټرمپ د پلویانو لبرید ورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونه ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتم خبر شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څېړنې ورسته په تیر دا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پاره د لو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکي خپلو څه باندې اتاتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو لرسولو به برخی کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړی بری درسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ، او خبرداري ورکړ چې کبیا له اصول سرغړونه وکړي نو حساب باید تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې و چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یو کې دای 15 میلیون امریکایانو ته چې د تایرای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکو کې خوندې وي، او په بل یو کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوریت ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کارل پایل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډیلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډیلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکو کې د خواله رسنیو د خپل شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړلو لګواخونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ترامپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ترامپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض نکولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتي لرینو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه ووري او هم تکرار ووري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پرسل 15 په صاف او وزیر ډول اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای سي چې په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای سي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت چې ریچي د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نور وادو مرسته سویده. په دې اړه کونړه زما همکار نور تفصیل راستولې دی په کاربې وور.
نه هرتي ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او د ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلې ګلاسونه بنین جوراب.
محمد صاحب در رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختي مرسته تر لاسه کړي وایي.
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر به ډیک بخار ول او دا شنو را مونږ ډیر خوشاله د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پوري د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزر او زیات یتیمان او بې سرپرست ماشومان پز د کړ بوختي چې ټول ژمنۍ و او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه
ک غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0199 15 30 40 0199 15 50. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس په یو د موضوع تاسو پام راوړو چې دا سي ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سمبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوې لپټاپونه ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسمت سروان څخه اورو.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندۍ او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولای شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. لبل خو ال جی کمپنۍ وایي سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 14 انچ. 14 انچ یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو د ازادي رادیو د ټولو خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري، نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org تورسی او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي.
ستاسو ل پیغامونو
من د لورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمشر څخه له لورو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې د شپږنی وی د ونی وی ترکریم تر نن وی ورته د 2000 کال دا د وشتم کال د برسو کوم چې موږ ته دا نو د شې پرشنای تذکری هم مشتل نه کړ دی. کو سره موږ کو را سره کوم تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته بس را موږ ته والا سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بز ته انتقال، کله بز ته انتقال کې سیمنګ وری ورس موږ ته پچ پاس ویل کی تاسو د غالي را دون ډیر مننه چې ما په غرام
السلام علیکم.
زاجی توخی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به انشاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موجم په امانت سر درته خبره کړه او بیا هم هله لرو چې کچیر تاسو خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پورې یا نور اړوند مسولینو پورې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لري درته خبره کو او مسولین به پرې وژغو څو وکولای شئ چې له دې لارې تاسو د سیمو ستونزې هواري کو. د دې خبرونی البته د پیغامونو په تړاو غواړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروگرام ځنګړی پروگرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه په ورځ باندې خپریږي. نو تاسو د پیغامونو په تمه يم. په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره کېږو.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې وروستیو کې مطرح شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي. د دغه وزارت ویان نن رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساتهې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3 لک او 10 زره وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
له سلام محمد صالح څخه مننه کوم. د کابل څخه به زما له همکاري څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ شپاړسم دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو سل لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخبې لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکی وایي چې د 100 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېده. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي. د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوې وه. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله د دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوی لوبغاړي جذب کړي. لسو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
وسم ورزو نورو راپورونو ته البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې اتاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه دمخه، افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د وی اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په یو خبر سوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کبله راکوي.
په تهران کې د اوکرایني مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوال